کرامت ته د انسان هغه اختیاري یا کسبي کرامت ویل کیږي. او همدغه راز د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه هم چې د نړیوال اعلامیې هغه مړنۍ ماده ده هغه په دې مورد باندې هم چې په نړیواله سطح باندې د انساني کرامت لپاره درناوی یو عمده او اساسي اصل دی په دې مورد باندې هم د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه په لومړۍ ماده کې دې لپاره دا دای دې لومړی ماده نیولې ده. په دغه ماده کې داسې راغلی دي چې ټول انسانان آزاد پیدا کیږي او یو ډول حقونه، عزت او کرامت لري. انسانان په عقل او وجدان سمبال شوی او باید یو له بل سره د ورورګلوۍ پر روحیه. نو دا ټول هغه مسایل دي چې کیدای شي مونږ دې ته ووایو چې د انسان د انساني کرامت لپاره یو بنیاد او اساس دی چې انسانان که چیرته په دغو اصولو باندې عمل وکړي هم د خالق تعالی په نسب باندې برتره ګڼل کیږي او هم په ټولنه کې به د هر نوع جرم و جنایت، د هر نوع حق تلفی او د هر نوع تبعیض او زور زیاتی مخونی.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه واله یا په دالاس واله
او باندې نور موږ د حکومت څخه هیڅ نور چې موږ د وګړو باندې بس
لري فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر من اوریدونکو بیا هم شرغلست. تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. رامي صاحب، د ورستي پښتنې په توګه په اوسني ټولنه کې انساني کرامت څومره تامین شوی دی؟
د موږ تاسو په ټولنه کې د ښځو او ماشومانو په وړاندې همیشه وخت اسیب پذیر قشر د ټولنه ده، همیشه وخت او تریخوالی موجود دی. یعنې د دې لپاره چې موږ کوشش دلته په دې ټولنه کې متاسفانه داسې یو فرهنګ حاکم دی چې داسې فکر کیږي چې ښځه او یا ماشوم دا یو کمزواکه کمزور انسان دی، نو له دې سره دوه ګونی چلند کیږي، تاوتریخوالی لاندې راځي او له دوی سره ناوړه چلند. دا واقعا د دوی په روح، په روان او د دوی په راتلونکي شخصیت او د دوی په آینده باندې خاصتاً د ماشومانو ډیر ناوړه اثر لري. بله موضوع چې راځو د موږ تاسو په ټولنه کې چې اوس موجوده ده، یوه ډیره غټه ستونزه ده د سوالګرو سره چال چلند دی. نن سبا دا صحیح دی، په هره ټولنه کې به فقر موجود وي، فقیر به وي، مګم د فقیر سره او د سوالګر سره داسې چال چلند نه دی پکار چې هغه د توهین ته تحقیر شي. اول خو پکار دا دی چې له هغه سره د هر انسان او هر وګړی د وطن د خپل وس او توان مطابق مرسته وکړي تر څو پورې چې دغه بدبختۍ او د دې فقر لمن ټوله شي. بله مسله موضوع چې موږ په ټولنه کې اوس موجوده ده، بدبختانه متاسفانه باید ووایم چې د هغه کسانو سره چې معلولیت لري دوی ورسره اکثرا داسې چلچلن کیږي چې هغه د انساني کرامت برخلاف دی. یو انسان چې کله یو عضو د خپل بدن له لاسه ورکوي، هغه یو په خپل فزیکي وجود کې د دې یو نیمګړتیا رامنځته کیږي، ولې د ده په شخصیت او د ده په عزت کې هیڅ نه وه نیمګړتیا نه رامنځته کیږي. نو په کار دا دی چې له داسې اشخاصو سره داسې چلچلن وسي چې د دوی حیثیت او عزت ته تاوان ونه رسي. هغه ته داسې الفاظ او کلمات استعمالیږي لکه څنګه چې د ده په وجود کې یو کمزورتیا موجوده ده یا کمبود موجود دی. لکه څوک چې سترګه ونه لري نو هغه ته وایي چې ړوند دی، یا چې څوک خپه ونه نلری او غته وای چې ته ګوډي او یا هم څوک لاس نلری پر حال یا کونی یا او هم دغه راز نور هم سی کوم عضو د بدن د انسان لمنځه تللی وي هغه ته که چیرته تاسو په هغه نوم باندې خطاب کوي نو دا کاملا د انساني کرامت خلاف یو کار دی او هغوی په دې باندې مایوسه کیږي او د هغوی حیثیت او عزت او حرمت ته صدمه رسیږي. بله موضوع چې د موږ او تاسو په ټولنه کې موجوده ده اوس متاسفانه د په نشه یي توکو د روږدو کسانو سره هم همدا رقم په همدې ډول باندې چلند له یوازې دې چې موږ دې ته کوشش وکړو په ټولنه کې داسې تلاش وسي دغه مشکل ته یو لاره د حل پیدا کړی شي نو د دې په یوز باندې هغو ته توهین او تحقیر کیږي او هغه په داسې ځایونو کې اوسیږي چې کاملا د انسان لپاره د اوسېدو ځایونه نه دي تر پلونو لاندې تر سرکونو تر څانګه تر دیوالونو لاندې په داسې ځایونو کې چې هلته فضله مواد پراته وي دوی هلته اوسیږي او په ټولنه کې یو ډول له یوازې دي چې د هغو لاسنیوی اوسي د هغو سره مرسته اوسي د هغوی د تداوي لپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیول سي نفرت په سترګه کتل کیږي او له هغوی نه د کرکې په سترګه کتل کیږي ورته څوک پوډري وایي څوک ورته نشه یي وایي د انساني کرامت سره په ټکر کې ده او په کار دا دی چې دولت د دغه رقم ستونزو لپاره چې په ټولنه کې موجودې دي او واقعا د دې وطن وګړي ترېنه ځورېږي دې ته نه یوازې داسې د کاغذ پر مخ پالیسی اعلان سی او یا دا وایي چې ځینې مراکز موجود دي او د دې لپاره تداوي کیدونکي دا یا باید وسی په داسې شکل نه په عملي ډګر کې باید د دغه رقم ستونزو د منځه وړلو لپاره اقدامات ترسره سي او دې موضوع ته د پای ټکی کېښودل سي.
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو ملسه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلام، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننی ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. د دغې سندرې په اورېدو به مو د داسې سترګو انځور په ذهن کې رازرغون شوی وي چې په تورو رنجو ډکې تورې شوې وي. رښتیا هم په پښتني ټولنه کې د سترګو تورول د ښکلا اوج ته د سترګو رسول دي او کله چې سترګې ښکلې شي نو پوه شه چې ټوله څیره یې ښکلې شوې ده. هو، په ټوله کې تور رانجه د آریایي اقوامو د ښځینهو د هغه لرغوني دودي سینګار یو توکی دی چې له سلګونو کلونو را په دې خوا یې استعمال رواج لري. نننی ژوند په شیبو کې خپرونه مو د رنجو فولکلوریک او دودیز ارزښت ته ځانګړې کړي. راځئ چې وږمې رشیدې ته غوږ شو.
درنو اوریدونکو، تور رنجه د آریایي او په خاص ډول د پښتني ښځو د ښکلا یو ځانګړی او نورکیدونکی توکی دی چې دی وی غنې په توګه سترګي سنگاروي او پښتني خویا د سترګو د درملو او خایس دواړو لپاره هر ورځ کاروي. په عربي ټولنه کې سرو ته مایل رنگ رنجه هم کارول شوی چې اسمیت بولی. دا باید له یادونه بسو چې په هندي ټولنه کې هم د تورو رنجو استعمال دود د پښتني ټولنې په اندازه پیاوړی دی، خو په پښتنو کې هم دا دود کم رنگ نه دی. حتی چې وړ ماشومان، سپین سرې ښځې او پیغلې په عادي ورځو او د خوښیو په مراسمو کې کاروي. د ادبیاتو پوهنځي فارغ التحصیل حلیمه هڅه وایي چې د رنجو استعمال له زرګونو کلونو را په دیخوا دود دی چې د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې کارول کیږي. نوموړی د تورو سترګو جادویي حسن ستایی او وایي
کلی کې اکثره نجونې یا ښځې چې رانجه کاروي کیدای شي د ثواب دپاره. دوی وایي چې بیبیانو رانجه یا د دې تر څنګ نکریزې هم یادوي، دې شیانو ته ډېر اهمیت ورکوي، ډېر پکې دود دی. اما په ښار کې چې ده اوسنۍ نجونې یا اوسنۍ فیشن رنجه یې غته ډېر تړاو ورکوي چې ډېر ښکلي ښکاري، تورې سترګې چې وي. خو تر ډېره حده چې که وګرځې په ښار کې بې رنجو سترګې به ونه ګورې یا بې خجاله سترګې به ونه ګورې. بله خبره که شوخي پکې واوسېږي، ښایسته سترګې یعنی د رنجو ډک سترګې ډېرې خوښوي. زما په اند زما له نظره یا په ژوند کې مې څومره تجربه کړي دي، او د طب له اړخه اکثره کسان وایي چې دا نیلتوتیا ماده ده او ډېرې ګټې لري د بڼو دپاره، د سترګو دپاره، د ماشومانو لپاره چې استفاده ورنه کېږي. د سترګو کې چې ځینې مثلا میکروبونه پیدا کېږي، سترګې سره سریخ کېږي، دغه وخت کې له رنجو نه ډېره استفاده کوي. او د دې تر څنګ مثلا اکثره وخت میندې کورونو کې چې سترګې مې سوځي، رنجه راکوي چې سترګې ورباندې تورې کړم، سترګې مې ښه کېږي. یا مثلا سترګه لوسي اکثره وخت وایي چې په رنجو باندې باید سترګه تورې شي.
حلیمه وایي چې ارواپوهان سترګې د زړه او روح لار ګڼي، او که چیرې کومې سترګې په رنجو ښکلي شي نو ښکلا یې په څو چنده زیاتېږي. اغلی هڅه فولکلوریک ارزښت داسې بیانوي:
بخصوص په فولکلوریکو مسایلو کې ډېر اهمیت ورته ورکړ شوی دی رنجو ته. مثلا فولکلوریکه کیسې دي که ووایو، په دې کیسو کې ډېر چې اهمیت ورکړ شوی دی رنجو ته. په کیسو کې یادونه شوې ده چې فلانۍ نجلۍ چې ښودلې ده، یا په هغه کیسه کې چې مرکزي رول و یا هر هغه څه وي، تر ډېره حده به مثلا سترګې تورې په رنجو باندې. داسې ډېرې کیسې شاید تاسو هم اورېدلې وي. دا هم اغېز کولی شي د ټولنو په خلکو باندې. په فولکلور کې یې تر ډېره حده رنجه، سرې شونډې چې وایي او همداشان، دغه مسایل ډېر اخیستي دي. دا نورو شیانو نه چې اوسني عصر کې ګټه پورته کېږي، لکه مثلا ځینې پشت چشمو دا شیان دي، په هغه کیسو کې دومره یادونه نه ده شوې.
د غوربند د سیاګرد اوسیدونکی عبدالغفور چې په کابل کې رنجه پلوري، وایي چې رنجه هم بیلابیل ډولونه لري.
سرمه خوبش یک آشبه است، یک خود غوربند است.
په افغانستان کې دوه قسمه ښه رنجه دي، چې یو د اشاوي او بل د غوربند دي. کوم رنجه چې موږ راوړو هغه د بدخشان او غوربند. غوربند د رنجو ځانګړي قانون لري، نور کوم مواد پکې نه دي، ګډ خالص رنجه دي. زه خپله د غوربند نه د رنجو کاڼي راوړم. دلته یې موږ اول سیزو، بیا له هغې وروسته په پاکو اوبو یې مینځو، او له هغې وروسته په شیدو کې یې شو. کله چې دا چاره خلاصه شوه، بیا یې ښه میده کوو، له جال نه یې وباسو، او یو اندازه د بادامو تیل ورسره یوځای کوو.
رنجه نه یوازې د سترګو د سوزش، سوروالي او ښکلا لپاره کارول کېږي، بلکې میندې خپلو نویو زیږیدلو ماشومانو ته په مخ، زنه او تندي د رنجو خالونه ږدي. د کابل اوسیدونکي صدف پوپلزه یې په اړه وایي:
تاسو په خپله ټولنه کې یوازینی څه چې خصوصا ښځې ډېرې زیاته ګټه اخلي هغه رنجه دي. انسر دي سره دي چې سترګې په تورې، ځینې په مخ باندې خالونه هم پیږدي، او ماشومان چې نوي کله نړۍ ته راځي نو بیا د دې لپاره چې هغه نظر نسي د پاتندۍ کې هم یو کرښه تېروي.
د نوموړي په خبره چې رنجه اوس په افغاني ټولنه کې د یوه لازم سینګار توکي په توګه غوره شوی، هر څوک چې سینګار کوي نو باید له رنجو ګټه واخلي او خپلې سترګې تورې کړي. خو که چیرې سترګې تورې نه کړي نو بیا له ګڼو پوښتنو سره مخ کېږي.
مثلا ډېری وخت شاید په ودونو کې یا هم په کوژدو کې کله چې خلک سره راټولېږي، بیا نجونې معمولا بیا یو بل ته وایي چې ته ولې رنجه نه کوې، ولې د رنجه نه دي کړې. په ډېر وخت په ښار کې هم ډېر کسان څخه دا پوښتنې ډېرې کېږي، هغوی چې رنجه نه پورې کوي، نو بیا اوس خامخا ورڅخه پوښتنه کېږي چې ته سره له دې چې په دې سې ټولنه کې ژوند کوي او خلکو سره ناسته ولاړه لرې، نو بیا ولې د رنجو څخه ګټه نه اخلي. نو شاید ذوقونه متفاوت وي، د ځینو کسانو به خوښېږي، د ځینو کسانو به نه خوښېږي، ځینو کسانو سره به رنجه شي، ځینو کسانو سره شاید رنجه شو نه ایسي.
دو شپېته کلنه حمیده بیا وایي چې دوی به پخوا د رنجو غونډارې اخیستل، او په خپله به یې په کور کې میده کول.
رنجه به مې په بازار کې واخېستې غونډارې، هغه به مې بیا په مندسه کې اوړه کړل، بیا به مې په کوچ واچول، د غوا کوچ به مې اچول، بیا به مې په هغې لړل لړل چې هغه به هر کله سپور شولو، سترګو کې به مې وکړل، غوښه به یې نه نهکه، اوله ساز به شولو، وړو ماشومان له به مې کول، هره ورځ به مره کول چې غټ به شولو، بیا به مې یو ورځ فصله کول.
مینهوالو یو شاعر وایي چې په تور سترګو تور رنجه که پورې، له یوې تورې بلا پاسې سل نورې. د لغمن اوسیدونکي شکیبا چې له رنجو سره ډېره جوړه ده او تل سترګې توروي، زموږ همکار فرشتې مرسل ورسره مرکه کړې. د اورېدلو بلنه درکو:
البته زما رنجه ډېر خوښېږي، او لکه څنګه چې تاسو ته معلومات شته دی، زموږ بیبیانو هم رنجه کارول، نو د ورځې درې دفعې څلور دفعې رنجه پورې کوم. البته زما ډېر خوښېږي.
ولې رنجه بدلې درې څلور کړه ته؟ که څه که یار تورې خو بس ده.
نه خو ځینې مخلص پرې مینځو، هغه کوو بیا رنجه یو سلایي کشه اغوستو سترګو ته.
رانجه کنه کدار تو چې کوم رانجه دي د سپسرو کې مثلا کجل دی رانجه دی کجل چې ورته وکنه
دا کجل نه دی نو دا خپل د وطن رانجه دی
د سی تیګه دی مایده کړی دا رانجه دی ورنه جوړ کړی کړی تیار مایده بازار کې ورستی
اها البته تیګه مایده کړی دا بدخشان نه موږ هم سګن راوړی نو هم رانجه کړو
بیر چې مایده کړه اول دی پښودو کې وې شوله کړی هم دې مایده کړه
اها البته ماته دونه پته نشته دا کار می مورچانې کړی دی نو نه پېګم
ته واز سترګیتورې
زه واز سترګیتورم ځکه زه ډیره شوقی یم
په تیارا څو کال نه را پدی خو ته سترګیتورې او ګټه یې څه ده
اها البته ډیر وخت کېږي چې راغټ شوې ما رانجه توروم نو سترګو ته فائدې لري رانجه خده
سترګي څومره خسته
اوسه اها سترګي مخسته خاري او سترګي غټه ښکارا کوي او د سترګو دید هم زیاتوي
په خپل عملی لیدلې دي
البته لیدلې مې دي چې توروم
سترګي مشني دي خوږی موري سترګي مشني دي خوږی موري د تورنجه بیا بدرنګ رانه کړينه سنا اسماعیل خیل بیا د رنجو ډیره مینواله نه ده دا چې ولی نه خوښیږي په دې اړه ورسره فرشتي مرسل مرکه کړي
که رښتیا ده ته زما یې رنج نه خوښیږي
ولی نه خوښیږي
نه نه خوښیږي چې په سترګو کې ووهمه شاید بده په فکر ښکارم نه مې خوښیږي خوښیږي مې رنج چې په تورو سترګو کې اوسي زما سترګې تورې نه دي نه مې خوښیږي چې رنج ووهم
خو ښه ده چې که تورې مې دي خو تورې به شي
نو څنګه ده سترګې مې دننه چې تورې نه اوسي نو څنګه به تورې شي
خو دننه به خیر شنې دي سیر به تورې
شینه او تور چې سره یې شي بیا چکی
او ځان تر پرانځ نه وایي
او هم دی له فارې نه وایي
کوم وخت چې وایي ځان سره قام د تفکر سوي
ځان می بد ښکار شو چې وی و هم خپل چاینه کې ګور می رقم دا ته ځان ښکاری بیخي پیژو غونډه دا ما چې زه خپل نه وایم زما سر کې ماشي غونډه دی ځان ته بد ښکاری
بیا به څه پکې
بیا به څه پکې ما یې ځل لپاره می وهنه و غم چې مور می زیات شاده شو وی و کې څو وخت نه و هیران جاغوي و هي کور کې چون ما ما غورز باندې و ځان می بد ښکار شو بی ته لړ مو خلاص مې زب کړی باندې می ټول رانجل لري کړل پاک می کو پښو غوندي می شا کرا نه چولا
ایران ته پاک لڅم را پیږي څومره مفید شي
اوس خو رانجر ډیر خدي مثلا بیبیانو ډیر زیات استعمال کړی دي وهلی دي او وسترګي ته زیات فائدہ لري چون وای د سترګي میکروبونه د منځه وړي په فائدو باندې زیات په هیګما او خو زمانه خوخیږي خنخکاری د سره نه می خوخیږي نه وهم
رنجو پر فولکلوریکو ادبیاتو هم اغیز خندلی او په بیلا بیلو لندیو سروکو او فولکلوریکو کیسو کې یادونه شوې ده د چ کوم دینی اساس لري د افغانستان د علوم اکاډمي غړی نور الله کاوسری پاړه وای
رانجه اصلا یو سرل دینه یو اسلامي حکم ده یو سنتي حکم ده او په سنتونو کې راځي همدار هم زمونږ په عنعنوي او په دودیز لحاظ سره هم دا یو دودیز عمل ده او بل ارخ دینی ارخ ده دینی لحاظ نه پیغمبر علیه الصلاه والسلام د عشر من فطره د فطرت لس سنتونه چې ابراهیم علیه السلام نه پاتې دي یو په هغه کې رانجه دي رانجه استعمالول ابراهیم علیه السلام نه تر نن پورې یو مسلسل سنت پاتې نبی علی السلام هم دا استعمال کړی دی او کم رانجه چې په سنتو کې راغلی هغه ته اسمت په عربي کې ورته یو موږ اسمت ورته وایو اسمت هغه سره بخون رانجه دی چې استعمالیږي اوس هم په منځنی ختیځ کې ډیر زیات رایج دی په منځنی ختیځ خدا تور رانجه چې دی کله چې اندی کاجل راووتل دیغه په ځای باندې دا تور مدني رانجه اوس خلک استعمالوي خو په هر صورت کې دا توري کسره رانجه کې هر رقمي خو رانجه استعمالول لسنگار او خایس لري سره د نبی علیه الصلاۃ والسلام او د ابراهیم علیه السلام سنت هم دی
درنو اوریدونکو نننې ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پاتې رسی زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او کچېری غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده.